د مینه پیغام.
زمون کلیسیا یعنی جماعت. زما ګران اوریدونکو، کلیسیا یعنی جماعت ته په خیر راغلی. زما ګران اوریدونکو، د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ تاسو ته یو ښکلی شان پروګرام وړاندې کوو، او د دې پروګرام نوم دی د غنمو دانه.
مالک خدایا، زستا لوی بیانوم، ته لوی یې او ستا مینه ابدي ده. نن ما تا خودنه وکا چې موږ څنګه ستا د روح القدس تابعدار کېدی شو. موږ ته دا خودنه هم وکا چې موږ د ټولو سیزونو نه زیاته مینه تا سره وکو، او په خپل ژوند کې تعالی اوله درجه درکو. مالک خدایا، نن زموږ زړونه دې ته تیار کا چې موږ زده کو چې موږ تا سره څنګه مینه کولی شو او یو کامیاب ژوند تیرولی شو. دغه ټوله دوا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم.
ندی متلا تروس پوری دلتے ٹول را رسی دلی دی اوستا انتظار کئی.
اوہو، ما تا خود دی خبری احساس کدری ہم نو، او نما دی چا آواز آوری دلی دی.
ندی ما دا سخکاری چتر دیر زیاد مصروف ہے.
آو پروین زدیر زیاد مصروف ہوں. ما دا غنم و دا تو ہم دا موضوع پا بارا کی سوچ کولو، او مالک خدای پاک ما تا پا دی حوالا کی دیر سخو دلی دی. ما یو کتاب لستلیو، او حق کتاب پا دی حوالا کی ما سرادی رزیاد مرست کردی دا. دا د یو کامیاب ژوند په باره کې دی.
د دې کتاب نوم څه دی؟
د دې کتاب نوم دی د غنمو دانه. آیا ناصر راویښ شوی دی؟
آ، هغه ویښ دی. هغه ټولو سره ستړي مشو که، او زموږ د پاره چه تیاری؟
نو بیا راځه چې ځو. بخیر اغلی، تاسو ټول څنګه یی؟
دا جیدا واخلس تاسو چای، او دا کیک هم واخلی.
ناصر ډیره مهربانی.
بچی نن خو دې چې ډیره مزیدار پخکړی دی،
د دې خوشبو نه پته لګی او دا رنگ نه چې ډیره مزیدار دی.
زما خیال دی چې چای به مونږ ټول اسکلی وی. نو راځی چې اوس موږ ټول د مالک خدای نوم له جلال ورکو، او د جماعت سره د عبادت شروعات وکړو. نن به عادل په عبادت کې او د مالک په حمد و ثنا کې به زموږ مدد کوي.
راځی چې نن موږ ټول د خدای پاک عبادت ته یو گیت ویلو سره شروع کړو.
اے د رب خلقو راولای په هغه جاتی مگو حق پہ فرمان. اے درب خلقو رولئی، اے درب خلقو رولئی پہ حق ایمان ٹولنی. جاتی مگو حق پہ فرمان، اے درب خلقو رولئی پہ تکلیف کی میں او لتانا دعا. مینت بورا زمون تی پاک مولا، اے درب خلقو رولئی پہاغ ایمان ٹول نجات دے مکو دہاغ پا فرمان. اے درب خلقو رولئی کتو اکڑی زمون گنا ڈولی سا بابا سی چی بیا درکڑی تالا جواب. درب خلقو روڑائی بہا گئی مان ٹولنی جاتے مکو دہا گپ فرمان. درب خلقو روڑائی.
آمین. نن زمنګ مضمون دی صحت مند ژوند. راځي چې د یوحنا په معرفت لیکل شوی انجیل شریف کې وګورو. دا حواله د یوحنا دولسم باب او د هغې څلیرشتم آیت دی. شمیم خوري، تاسو مهرباني وکړئ دا حواله ولولئ.
دلته لیکلی دی: رښتیا رښتیا زه تاسو ته وایم چې د غنمو یو دانه تر هغې یوه دانه وي تر څو چې هغه په خاورو کې پریوتې نه وي او خاورې شوي نه وي، خو که هغه خاورې شي نو د هغې نه ډېرې دانې راوټوکېږي.
د دې نه وړاندې چې موږ په دې آیت باندې سوچ وکړو، زه تاسو ته سوال غواړم، او هغه دا دی چې د غنمو دانه د څه په شان ده؟ د غنمو دانه زموږ د ټولو په شان ده، یعنی موږ ټولو سره مشابهت لري. د غنمو په دانه کې دننه ژوندون وي، خو دا ژوندون د بهر نه د دانې پردې پټ کړی وي، او دا پرده د ننني ژوندون ته نه ښکاري. دانې لا د دې پردې نه خلاصون پکار وي د پاره د دې چې ژوندون تیرا بهر راوځي، او دا خبره صرف هغه وخت ممکنه وي کله چې هغه پزمکه باندې وغورځيږي او پزمکه کې خوري شي. نو بیا د هغې دانې پرده یعنی پوستکی مات شي، او دا دانه را اوټو کیږي او ډیر فصل تینا پیدا شي.
ډیر ښکلی مثال دی. خو نه دی مروره، موږ څنګه د غنمو د دانې په شان یو؟ د دې مشابهت نستا څه مطلب دی؟
په موږ کې هر یو کس د غنمو د دانې په شان دی، ځکه چې په موږ ټولو کې یو ابدي ژوندون پټ دی، او دا ژوندون د مالک خدای روح دی کوم چې په موږ کې ژوند کوي. موږ کې هر یو کس یو بارنۍ سرمن لري، بالکل د غنمو د دانې په شان. دا سرمن هغه وجود وي په کوم کې چې ډېر خواهشونه اوسیږي او زړې تجربې پکې پرتې وي. کله چې دا وجود د مسیح نه لرې په ګناه کې اوسېدو، نو دې سرمنې دا وجود منې کولو چې مالک خدای سره خپل میوهدار ژوند تیر کو.
دا جی، د دې خبرې نستا څه مطلب دی؟ آیا موږ له دې سرمنې نه خلاصون پکار دی؟ د پاره د دې چې خدای پاک راکړی شوی ژوندون د دې سرمنې نه بهر راوځي.
ناصره بچی، بالکل هم داسې ده.
یو آیات موږ ته دا خودنه کوي چې د ژوندون چینې د هغه ایماندارانو نه رابهیږي کله چې بهرنۍ سرمن ماته شي نو ژوندون دې نه راوټوکېږي.
او پروین، زمونږ د آیت اخري حصه دا وه: خو کله چې هغه خوري شي نو د هغې نه ډېرې دانې راوټوکېږي. موږ له د دې وجود په مطابق د ژوند تېرولو نه ډډه پکار ده، یعنی د خواهشونو دپاره موږ له خپل ځان مړ کول پکار دي، د هغه خواهشونو رد کول پکار دي. زړو عادتونو او تجربو په مطابق موږ له ژوند تېرولو نه انکار کول پکار دي. د دې خواهشونو په وجه زموږ د روحاني ژوند د ترقۍ په لاره کې یو خنډ جوړیږي. جسمانی کارونه مړ کول پکار دي د پاره د دې چې زموږ روحاني ژوند ښه شي او موږ میوهدار جوړ شو.
ندیم اروره، موږ لا په اصل کې د وجود د کېد نه آزادېدل پکار دي، او دې رهنمایۍ د پاره د خدای پاک روح له اجازه ورکول پکار دي چې هغه زموږ په ژوند کې کار وکړي او زموږ مدد وکړي، او موږ د خدای پاک د منصوبو په مطابق خپل ژوند تیر کو.
ته بالکل ټیک وای. په موږ کې د هر یو کس د پاره خدای پاک سره منصوبه شته دي. دا منصوبه د زوړ انسان مرګ سره او د نوي انسان د ترقۍ سره سر ترسي.
د دې نوړاندې چې موږ مخکې لاړ شو، آیا زه یو تپوس کولې شم؟
نایلا خوري، ولینا تاسو خپل پوښتنه وکي.
ندی مرو را ماته دا وای چې زوړ انسان څوک ته او نوې انسان څوک ته؟ د صحتمن ژوندون ته رولو د پاره او د زوړ ژوندون د مرګ د پاره موږ له سکول پکار دي.
دا یو ډیر اهم سوال دی. تر کومې پورې چې موږ ته دا معلومه نوي چې د زوړ بنی آدم کارونه او خیالونه څه دي او د نوې بنی آدم کارونه څه دي او د دې په میاس کې فرق څه وي، نو تر هغه وخته پورې موږ صحتمن ژوندون نشو تیرولې او نه موږ د خدای پاک په مرزۍ سره خپل ژوند تیرولی شو. راځئ چې موږ د نایلا خور د سوال جواب ورکو چې زوړ انسان څوک دی او نوی انسان څوک دی.
ندیم اروره، بایبل مقدس زوړ انسان ته ګناهګار انسان وایي. هغه په خپل ځان کې هر وخت ډیر مشغول وي. کله چې هغه عبادت کوي او یا دعا کوي، نو هغه د دې دپاره کوي چې نور خلک د هغه تعریف وکړي، او دې سره سره هغه ډیرې اوږدې اوږدې دعاګانې کوي. یقینا داسې انسان خدای پاک نشي خوشحالولې او نه هغه د قدرت نه څه تجربه حاصلولی شي، او نه هغه انسان د خدای پاک سره یو صحتمند ژوند تیرولی شي. هغه همیشه د ګناه نه شکست خوري او د ګناه په جال کې گیریږي.
زیدی رورا، تاسو بالکل ټیک وایي. اوس راته د نوی انسان په حق له هم وایا چې هغه څوک دی.
ندی مروره، نوی انسان هغه وی څوک چې د مالک خدای نه پیدا شوی وی، کم چې د توبې په وسیله حاصلیږي، او څوک چې د خدای پاک نه پیدا شي نو بیا هغه انسان د خپلو خواهشونو د پاره ژوند نه تیروي، بلکې هغه بیا د مالک خدای او د پاک روح په مطابق خپل ژوند تیروي، او بیا هغه د روح القدس تابعدار شي او د خپل انساني خواهشونو نه انکار کوي او د وجود تابعداري نه کوي.
بالکل، نو بیا د دې مطلب دا دی چې د مالک عیسی مسیح په خپل ژوند کې د قبلولو نه مخکې مونږ ټول زاړه انسانانو، او کله چې مونږ په مالک خدای پاک باندې باور وکا نو په مونږ کې د نننه نوې انسان پیدا شو.
ریلا خوري، بالکل هم دا خبره ده. د نوې انسان په حیثیت مونږ لا د زوړ انسان په مطابق د خپل خواهشونو د پاره ژوند نه دی تیرول پکار، او کچري زمونږ زوړ بدن منګ د مالک خدای پاک نه لری کوي نو منګ لا د هغه مخنیوي کول پکار دي. منګ لا د روح القدس په مطابق خپل ژوند تیرول پکار دي، نو دا سی بیا منګ صحتمن ژوندون منتلی شو. دا ژوند با صرف د یوی ورځ د پاره نه وي چې منګ د صرف یو صحتمن او یو فتمن ژوندون تیر کو، بلکې دا ژوند با د تل د پاره وي، او منګ لا دا سی قسمه ژوند د تل د پاره تیرول پکار دي.
زبدنن د روح القدس پر رهنمای کې ژوند تیروم، او د هغې نه به ډېره مزه اخلم.
خو اکبر، زه تا ته یو خبره کول غواړم چې دا ژوند تیرول څه دومره اسانه خبره هم نه ده. دې دپاره کوشش هم پکار دی، او کتاب مقدس موږ ته دا ښودنه کوي چې په هر یو کس کې د کوشش کولو جذبه موجود ده.
څه کوشش؟ څوک په کوشش کوي؟
دا کوشش د وجود او د روح په مینځ کې وي. کتاب مقدس موږ ته دا ښودنه کوي ځکه چې روح د بدن خلاف او بدن د روح خلاف خواهش کوي، د پاره د دې چې ته سکول غواړي هغه و نکړې شي. مونږ دې ته دا هم ویلې شو چې د روح او د بدن په میاس کې جګړه ده، او ځان د جسم او د روح په میاس کې وي.
مورې، زه ستا په دې خبره باندې صحیح پوه نه شوم، تاسو راته لږ د دې وضاحت وکړئ. تاسو د دې نه څه مطلب دی؟
څنګه چې روح د بدن خلاف کوشش کوي نو په دواړو کې یو سیز عمل کوي، او ځان د روح خلاف وجود سره مرسته کوي، او دې ته مونږ انساني وجود وایو. او دا سړی د خپل ځان اوري، او په دې باندې خپل جذبات، خیالات او خواهشونه مشري کوي، او په داسې کولو سره د خدای پاک روح القدس د دې نه خپه کیږي، او پس د دې نه ګنا په دغه کس غالب راشي. او دویم سیس کم چې په مونږ کې پیدا کیږي هغه دا دی، کم یو کس چې د جسم او د ځان خلاف روح القدس سره مرسته کوي نو بیا مونږ هغه کس ته روحانی کس وایو. دا کس د روح القدس په اختیار کې وي، او دا هغه رهنمایي کوي. روح القدس زموږ مرسته کوي چې مونږ د عیسی مسیح پر رهنمایي کې دا غو تابعدار شو. نو بیا د هغه کس نه یو داسې سړی جوړ شي د چا نه چې خدای پاک رضا وي، او د خدای پاک په لاره باندې چلیږي.
او پروین، کم کس چې د خپل ځان خواهشونه پوره کوي نو هغه سړی زوړ سړی وي، او روحانی سړی د مالک خدای د روح القدس پر رهنمایي کې ګرځي، او پس له هغه د رهنمایي نه هغه خپل خواهش پوره کوي. موږ د خپل بدن او د روح القدس په یو وخت کې تابعداري نشو کولی. موږ صرف په یو وخت کې صرف د یو کس د مرزي په مطابق چلیدلی شو.
نو د دې لپاره موږ له پکار دی چې موږ په داسې لار باندې لاړ شو کمه چې موږ د روح القدس په لار باندې بوزي، او د روح القدس مرزي زموږ په جون کې عملي کوي. نو په داسې کولو سره به زما ټول خیالونه، جذبات او احساسات د روح القدس په اختیار کې راشي.
شمیم خوري، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. کتاب مقدس موږ ته د یو څو کسانو په حق لا دا ښودنه کوي، د چا جسم چې د ځان مرسته وکړه او د روح القدس مخالفت یې وکړه نو هغه ته شکست ورکړی شو، او د هر یو سیز نه یې لاس وینځلو. بایبل مقدس موږ ته د هغې په حق له دا خودنه هم کوي چې د چا جسم د ځان خلاف د روح القدس سره مرسته وکړه نو هغه د یو صحتمند او کامیاب ژوند نه مزه واغسته.
زیدی کاکا، آیا ته به موږ له یو مثال راکې؟
او بالکل، ولې نه. لکه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت لوط د جدا کېدو فیصله وکړه، نو حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت لوط ته وفرمایل چې ته ځای خوښ کا، کوم چې ستا خوښ وي نو ته هلته لاړ شه. نو حضرت لوط د جسم په مطابق فیصله وکړه، هغه نظر وکړه او هغه ځای خوښ کړ کوم چې په نظر باندې ښه ښکارېده. هغه هغه ځای غوره کړ کوم چې ښکلی ښکارېده، خو د خپل ژوند دپاره یې د مالی خدای پاک مقصد رد کړ. هغه د شریرانو په منځ کې ژوند تیرول خوښ کړل، خو د دې برعکس حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای پاک د روح القدس په رهنمایۍ کې ژوند تیرول خوښ کړل. هغه ته معلومه وه چې خدای پاک د هغه د ژوند دپاره یو خاص منصوبه لري، او هغه دا غوښتل چې خدای پاک د هغه دپاره ځای خوښ کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای پاک مرضی غوره وګڼله او هغه علاقې ته لاړو کومه چې ورته مالی خدای پاک ښودلې وه، او نتیجه دا شوه چې کومه علاقه حضرت لوط خوښه کړې وه هغه په مکمل طور باندې وسوځولې شوه او تباه برباده کړې شوه، ځکه چې په هغه ځای کې خراب خلک اوسېدل. خو حضرت ابراهیم علیه السلام په هر یو سیس کې لویوالی او کامیابی اومونته، نو مالی خدای پاک د هغه سره لوز وکړه چې مالی خدای پاک په دا هغه د نسل نه ځمکه ډکه کړي. نو بیا مالی خدای پاک د هغه نوم د ابراهیم نه حضرت ابراهیم ته بدل کړه. د دې نوم مطلب دی د ډیرو ګڼو خلکو پلار، یعنی د قومونو پلار.
بلکل زیدی رورا، کله چې موږ خپل ژوند روح القدس ته سپارو او د روح القدس په رهنمایۍ کې ژوند تیرو، نو بیا موږ کامیابی سره مخ کیږو. خو چې کله موږ د وجود په مطابق تک شروع کوو، نو هر څه بیا زموږ د لاس نه لاړ شي.
د دې مطلب خو دا دی چې موږ دا څومره آسان ګڼو، نو دا دومره آسان کار نه دی. زه حیران یم، آیا زه دا هر څه کولی شم او که نه؟
اکبر، زما خبره واوره. انسان په خپله یوازې د دې مقابله نشي کولی. هغه په خپلو خواهشونو باندې په خپله کابو نشي راوستلی. د داسې کولو دپاره هغه ته د روح القدس د مرستې ضرورت وي. روح القدس د خدای پاک د اړخ نه موږ سره مرسته کوي. روح القدس زموږ بارنۍ سرمن ماتوي دپاره د دې چې نوي ژوند ته موقع میلو شي. هغه کامیاب ژوند کم چې میوه راوړي، کله چې روح القدس زموږ په ژوند کې کار کوي، نو موږ له صرف د هغه تابعداري کول پکار دي، او هم دا د کامیاب ژوند راز دی. او په ټولو خبرو کې که هغه غټې خبرې وي او که وړې خبرې وي، موږ لا د روح القدس تابعداري کول پکار دي.
ندیما، آیا زه د دې وضاحت کولی شم چې د وړو او د لویو خبرو نه ستاسو څه مقصد دی؟
بالکل پروین، ولې نه.
فرض که د نیمې شپې نه وروستو درې بجې زه خپل ګاډی چلوم او په لاره کې سیګنل سره سور بلب بل شي او زه ګیر چاپېر وګورم چې هیڅوک نشتا، نو مال څه پکار دي چې زه سیګنل مات کم او لاړه شم او د قانون خلاف ورزی وکم؟ خو روح القدس ما ته وایي چې داسې مه کوه. روح القدس ما ته وایي چې د قانون تابعداري وکړه، او دا یوه وړه خبره ده چې پکې زه د روح القدس تابعداري کوم. روح القدس دا غواړي چې زه د خدای پاک په لاره باندې لاړه شم.
پروین خورې، د دې نه ستاسو څه مطلب دی؟
نیلا خورې، زه تا ته د دې په حق لا ویلی شم. خدای پاک موږ د خپلو مقصدونو په ډانچه کې اچول غواړي. هغه زمونږ د بدلون د پاره ټولې لارې په استعمال کې راولي، زمونږ د لارو په مطابق نه، لکه څنګه چې زمونږ بدن غواړي.
دا جی، تاسو ماته دا وایي چې خدای پاک زمونږ د پاره کومې طریقې استعمالوي چې هغه په موږ په خپلو لارو باندې او خپل اړخ ته راوستل غواړي؟
ناصره بچي، خدای پاک هغه ټولې طریقې او ټول حالات په استعمال کې راوستلی شي، مثلا زمونږ مور او پلار، کار، مطالعه، ناسته ولاړه وغیرہ وغیرہ. کې دې شي چې په یو خاص وخت کې کم چې موږ نه غواړو چې په موږ باندې تیر شي، خو بیا هم هغه د دې کېدلو لپاره اجازت ورکوي. خدا هر څه هغه زمونږ د بدلولو لپاره کوي او زمونږ د تربیت لپاره کوي. کچره موږ د هغه نه انکار کوو او یا هغه ته خپل ځان نه حواله کوو، نو بیا موږ د هغه ټولې منصوبې کمې چې هغه زمونږ د ژوند تیرولو لپاره غوره کړې دي، نو د هغې ټولو منصوبو نه موږ لاس وینځو. او کچره موږ د هغه په لار روان یو، نو بیا موږ ته فتح او کامیابی حاصلیږي. دا صرف په دې وجه چې موږ د مالک خدای فرمانبرداري کوو او په مسلسله توګه باندې موږ خپل ځان د هغه لاسو ته سپارو.
ندی مرورا کله چې ما خپل ځان خدای پاک ته سپارل ازده کړل، نو زه د ژوندون د یو اهم دور نه تیریږم. نو هم دا وجه ده چې مالی خدای پاک زه کامیاب کړم. زما ملګرو ندیم رور ته دا معلومه ده چې زه د څه په باره کې خبره کوم.
زیدی روره، ستا مطلب دا دی چې کله ته په فوج کې وې نو ته د هغه وخت خبره کې؟
او بالکل ندیم رورا، ما او زما ملګرو د فوج د نوکرۍ دپاره درخواست ولیکه او په هغې کې صرف زما درخواست منظور شو. د دې مطلب دا و چې ما له په فوج کې ډیره موده کار کول او وخت یې رول په کار و، او دا خبره زما دپاره ډیره ګرانه وه. خو ما د روح القدس فرمابرداري زده کړې وه او د روح القدس تابعدار شوم. ما د مالک خدای پاک شکر کول شروع کړل، خو ما ته معلومه نه وه چې په دې کې د مالی خدای پاک راز څه دی او په دې خبره کې د هغه مرضی څه ده. ورځې تیرېدې او تر اوسه پورې زه په دې باندې پوه نه شوم چې د مالی خدای پاک مقصد څه دی.
نو زیدی وروره، بیا څه وشو؟
شمیم خورې، په هغه ورځو کې ما د خدای پاک د رحم او د هغه د پالنې تجربه حاصله کړه، کومه چې مې وړاندې کله هم نه وکړي. ما په هر یو حال کې د مالی خدای پاک حضوری د خپل ځان سره محسوس کړه، او خاص طور باندې په خرابو حالاتو کې ما خپل زړه د مخکې په نسبت زیات خدای پاک ته وسپاره. ما د مالی خدای پاک لاره غوره کړه او د هغه بدلون ته مې غاړه کېښوده. ما د فوج نوکرۍ ته غاړه کېښوده، د دې په باوجود چې هغه ډیر سخت ژوند دی، خو ما د سخت ژوند سره مینه شروع کړه. ما ته دا معلومه وه که چېرې زه د دې نه تختم، نو زه به د هغه بدلون نه انکار کوم کوم بدلون چې مالی خدای پاک زما په ژوند کې راوستل غواړي. که زه د خپل ځان دپاره د هغه منصوبه رد کړم، نو زه به ټول عمر د هغه قرضدار شم، او هم دا هغه وخت و په کوم کې چې ما د خدای پاک سره د کامیابۍ ژوند تیرول ازده کړي وو.
د مالک خدای پاک لوی دی وي. زه د هغه ټولو خبرو دپاره د مالک خدای پاک شکر گزار یم. کمی خبرې چې نن موږ زده کړې، دا خبره یاد لرئ چې د مالک خدای سره زموږ تابعداري کولو کې زموږ د طاقت راز دی، او د مالک خدای تابعداري کولو کې چې کوم څیز زموږ مرسته کوي هغه د مالک خدای کلام دی. مالک عیسی مسیح فرمایل، هغه خبرې چې زه تاسو ته وایم روح هم دی او ژوند هم دی. د خدای پاک کلام موږ ته ژوند راکوي. اوس راځئ چې د دې سبق خلاصه بیان کړو. اولنۍ خبره د فتمندۍ د پاره دا ده چې موږ د خپل ځان د مالک خدای روح ته وسپارو چې هغه زموږ رهنما شي. دویمه خبره دا ده چې خپل ژوند کې موږ له په هغه لارو باندې تلل پکار دي کومې لارې چې زموږ د بدلون دپاره خدای پاک غوره کړې وي. او درېمه خبره دا ده چې موږ له پکار دي چې موږ د هغه کلام په خپل زړه کې اوساتو. راځئ چې دعا وکړو چې مالک خدای زموږ مرسته او مدد وکړي او موږ ته دا هر څه وخایي.
مالک خدایا، زه ستا نوم له جلال ورکوم د هغه ټولو خبرو د پاره کمې چې موږ یې زده کې. زه تا ته خاص سوال او منت کوم چې ته ما د خپل روح القدس تابعدار کې. دا ټول دعا زه د مالک عیسی مسیح په نوم کې غواړم. آمین.
آمین.
مالک خدایا، زما مرسته وکړه چې زه د خپل بدن تابعداري و نه کړم، او نه د جسمانی خواهشونو او نه د خیالونو، بلکې زما کامیابی تا سره په اوسېدو کې ده او ستا په رهنمایي کې ده. زه د هر څه د مالک عیسی مسیح په نوم کې غواړم. آمین.
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 مالک خدایا، ما ته وخایا چې زه څنګه ستا کلام په خپل ژوند کې عملي کوم، ځکه چې ستا کلام زما ژوند دی. زه د هر څه د مالک عیسی مسیح په نوم کې غواړم.
آمین.
آیا نور څوک سویل غواړي؟
او ندی مرورا، کم کور چې ما په کرایه نیولې دی، اوس زه غواړم چې د هغه کور دپاره د ضرورت سیزونه واخلم، خو اوس ما سره دومره پیسې نشته دی. نو دا زما دپاره یو مسله ده، نو زه د دې په حق لاس تاسو مرسته او مدد غواړم. مهرباني وکړئ ما له خپله مشوره راکړئ.
راځي چې موږ د عادل د پاره دعا وکړو چې خدای پاک د هغه ټول ضرورتونه پوره کړي. زیدی رو راته د هغه د پاره په دعا کولو کې زموږ مرسته او مدد وکړه.
اے مالک خدای، موږ ستا شکر ادا کوو د پاره د دې چې ته زموږ ټول ضرورتونه پوره کړې. مالک خدای، زه د عادل رور د کور د پاره دعا کوم چې هغه ته د کومو سیزونو ضرورت دی، نو اے مالک خدایا ته د هغه ټول ضرورتونه پوره کا. اے مالک خدایا، زه دا دعا کوم چې ته د هغه په ژوند کې هغه ټول ضرورتونه پوره کا کم چې اوس هغه د پاره په کار دي. دا ټول هر څه ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم،
آمین.
زما ملګرو، نن زموږ د عبادت وخت ختم شو، خو زه تاسو ته را یادول غواړم چې په راتلونکي هفته کې به عبادت زموږ په کور کې هم په دې وخت باندې وي. نو مهرباني وکړئ تاسو ټول په وخت راشي چې موږ د خدای نوم له جلال ورکو. خدای دې ستاسو مل وي.
خدای پاک دې ستاسو مل وي. ندی مرورا، ډیره مهرباني.
زما ګرانو او خوږو مینوالو، تاسو خو زموږ دا خپل شان پروګرام واورید او زه امید لرم چې دینه به تاسو ډیر څه زده کړی او دا به تاسو ډیر زیات خوښ شوی. خو اوس موږ غواړو چې د پروګرام په اخر کې تاسو له خپل د ټلیفون نمبر درکو، که چېرې تاسو په زړه کې څه قسم سوال لرئ یا موږ له مشوره راکول غواړئ، نو تاسو په دې نمبر موږ سره رابطه کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00133 یعنی 00133077680 39.
او که چری تاسو نور پروگرامونه یا دا پروگرام دوباره اوریدل غواړی، نو دې د پاره زموږ د ویب سایت پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net. او زموږ یو بل ویب سایت دی چې په هغه کې به تاسو ته ډیر خوله خوله پروګرامونه ملاويږي، یعنی گیتونه، د لوستلو د پاره کتابونه او نور داسې ډیر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاويږي. زموږ دا ویب سایت دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.